السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د طالبانو ځینو مخالفانو د جمهوریت د ملي جبهې په نوم د یوه نوي سیاسي پوځي سازمان د موجودیت اعلان کړی دی. د دغه جبهې د مشرتابه شورا یو غړي چې نه یې غوښتل د امنیتي دلایلو له امله خپل نوم واخلي، نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د خلکو د حقونو په اساس د نوي جمهوري نظام د راژوندي کولو او د ټولیزو ګټو د ساتنې هڅې کوي. د اعلامیې له مخې دغه جبهه د افغانستان له یو شمېر ګوندونو، ډلو، سیاسي او ټولنیزو سازمانونو او مخورو اشخاصو جوړه ده چې ښځې هم پکې شاملې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د راپورونو له مخې د سالنګونو لویه لار د ترافیکو په مخ اخلاص شوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل چې د سالنګونو لار نن له غرمې وروسته یوازې د وړو مسافر وړونکو موټرو په مخ اخلاص شوې. د سالنګونو لویه لار د شنبې شپې راهیسې تړلې وه چې دواړو غاړو کې سلګونه لوی او واړه ګاډي ایسار ولاړ وو. د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې بیا د واورې ښویېدو له کبله شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف ازادۍ راډیو ته تایید کړ چې پیښه نن سهار وختي له ډیوران کرښې سره نږدې په ګورېګا سیمه کې شوې ده. باختر اجانس بیا د کونړ د ځایي چارواکو په حواله تر دې دمه له واورو د رایستل شوو جسدونو شمیر 15 تنه یاد کړی دی. پاکستانی چارواکو ویلي چې نن په کوټه کې پر ملیشه ځواکونو برید شوی دی. د کوټې یو پوځي چارواکي نوید عالم خبریالانو ته ویلي امنیتي سرتیرو پر سریاب سړک ګزمه کوله چې ورباندې چاودنه وشوه. هغه زیاته کړه چې په پیښه کې هیچا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو د خیریه ادارې ادهی بنسټ یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې درې کسان ټپیان شوي دي چې پکې یو لاروی او دوه امنیتي سرتیري شامل دي. او د کاناډا د کنګل هاکی د خزینه و لوبډلې روسیې ته د ژمنیو اولمپیکي لوبو په لړ کې په یوې ناندریزه لوبه کې ماته ورکړه. وروسته له هغه چې د روسیې د هاکی ځینې لوبغاړي کرونا نیولې وې او څو ورځې قرنطین وې، د کاناډا د هاکی ټیم حاضر نه و چې له روسیې لوبغاړو سره د لوبې ډګر ته ووځي. روسیې لوبغاړي نیم ساعت په میدان کې ماتل وو. کاناډایي لوبغاړو شرط ښیي و چې د روسانو د کرونا منفي معاینه باید دوی ته ښکاره شي. بلاخره پریکړه په دې وشوه چې د دواړو ټیمونو لوبغاړي تر خولۍ لاندې ماسک هم وتړي او لوبه وکړي. لوبه یو شپږ د کاناډا په بریا پای ته ورسېده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې مخامنۍ خبری مجله کې د دغو راپورونو په اړه اوریدلی شي. طالبان وایي هغه ادعا څېړي چې پاکستانی طالبانو د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کړي وي. د افغانستان او پاکستان د طالبانو اوسنۍ اړیکې څه ډول دي؟
زما نظر دا دی چې د دواړو اړیکې ډېرې ښې دي. د هغې سوچ او فکر یو دی. پاکستاني طالبان د هغې میلمانه دي.
افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو د شتون په اړه طالبانو د ملګرو ملتونو راپور هم رد کړ، خو شنون کې بیا ورسره نه مني.
طالبان په هیڅ ډول نسی کولای خپل رابطه له نور ترهګرو ډلو د القاعده په شان دی او څخه بیل کړي.
د هلمند په موسی کلا کې یو خصوصي ښوونځی پرانستل شوی.
دلته په موسی کلا کې مکتب جوړ شوی. ماشومان او الکان او انجونې دلته مکتب وایي. موږ خوشاله یو.
او امریکا پولانډ ته د هغه جنرال په مشرۍ عسکر لیږلی چې د وروستي امریکایي پوځي په توګه له کابله وتلی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دغه خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې طالبان وایي د پاکستان د پوز د هغې دا په اړه څېړنې روانې دي چې وایي د افغانستان خاوره د ترهګرو لپاره کارول شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل چا پر ضد کار واخلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغې چې له پاکستان پوځ د افغانستان له خاورې د ترهګریزو اهدافو د کارونې ادعا وکړه، طالبان وایي په دې اړه څېړنې کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې اړه زموږ څېړنه روانه ده، خو موږ هیچ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ له خاورې څخه داسې استفاده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نن ځینو پاکستاني او نړیوالو رسنیو د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د څانګې د بیان پر حواله راپور ورکړی چې ویلي دي پاکستان د ترهګرو لخوا د افغان خاورې کارول په کلکه غندي. پرون یک شنبه د خیبر پښتونخوا په کورما اجنسۍ کې د پاکستان اردو پر یوې پوستې د برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي منلې ده. دا برید داسې مهال سوای چې څو ورځې مخکې د بلوچستان ازادي غوښتونکو د پاکستان په سویل لویدیځ کې د خپلو بریدونو پر مهال 9 پاکستانی سرتیري ووژل چې پاکستانی چارواکو هغه مهال هم ادا کړی و چې دا بریدونه له افغانستان او هند څخه پلان شوي وو. دغه شان د اګست میاشتې په وروستیو کې هم د پاکستان پوځ لخوا ادا شوي و چې په قبایلي سیمه باجوړ کې د افغانستان له خاورې په یو برید کې د دوی له 2 تر 3 پورې سرتیري وژل شوي دي. تر دې مخکې طالبانو د دوحې په مذاکراتو کې له امریکا سره ژمنه کړې وه چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په زیان وکاروي.
و موریدل چې طالبان وایي هغه ادعا چېړي چې لمخې پاکستانی پوځیان ادعا لري چې د افغانستان له خاورې پر دوی برید شوی دی. په تیرو خبرونو کې مې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال طاهر خان نه وپوښتل چې د اسلام آباد اساسي اندېښنې څه دي.
د پاکستان خو اساسي اندېښنې هم دغه دي چې د پاکستانی طالبانو لخوا بریدونه په دې وروستو کې زیات شوي دي، او کله چې هغوی پاکستانی طالبانو د دسمبر په 9 پاکستان سره یو میاشتنی اوربن هغه د غزولو څخه انکار وکړ، نو حمله بیا نور هم زیاتې شوې دي. سره له دې چې دا مسله خو سنې دا زړه ده، او بیا دا تیر ورځ چې حمله ذکر هم تاسو پر رپورٹ کې وشو، نو دا خو په کورمه کې شوې ده. او پاکستان په بیانیو کې دا ویل دي د افغانستان نه د دوی په نظر ترهګرو برید کړو د پاکستان په پوسټه باندې. نو چې د افغانستان د خاورې ذکر پاکستان کوي چې د هغه ځای نه دا حمله شوې ده، نو اندېښنې خو به زیاتېږي. دا خو فطري خبره ده، او لکه دا تر تیر ورځې حمله لویه وه. د کورمې چې کوم پاکستان سره افغانستان سره هغه وختي د کورمې دا پوسټه یا د کورمې دا پوله یا کرخه دا نسبتا د وزیرستان یا د باجوړ دغه پر نسبت آرام وه، او دغه ځای کوم د لوی بریدو شو. مخکې به د افغانستان حکومتونو دا یو دریض لره چې کومو ځایونو کې پاکستانی طالبان فعالیت کوي نو هغه د دوی د کنټرول نه بهر دي. لیکن زما خیال چې د افغان طالبانو حکومت اوس کې دي چې دغه دریض هم اونه لري، ځکه چې اوس خودي داوا کوي چې دوی په ټول افغانستان باندې کنټرول دی. طالبان دا خبره کوي د افغانستان چې دوی به چاله اجازه ورنه کړي، لیکن زما خیال چې دغه رنګي بریدونه کیږي
نو پاکستان خو به طالبان وایي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د بل چا په ضد استفاده وسی. اما اوس ویلي چې د پاکستان د پوز دغه ادعا چیړي، کچیرته ثابت شي چې دغه سی او کار شوی دی د افغانستان له خاورې نه ټي ټي پی استفاده کړي، د طالبان او پاکستان اړیکو باندې به څومره اغیز وکړي؟
زما نظر دا چې په اړیکو باندې به ډېر منفي اغیز وي که دغه رنګې دا بریدونه جاری پاتې شول. او پاکستان کې دا نظر دی، په خپله د کورنو چارو وزیر شیخ رشید هم دا خبره منل ده چې په راتلونکي کې هم د دغه پشان بریدونو حملو د هغې زیاتوالي ډېر زیات احتمال شته. چې پاکستان سره دغه ویره وي، نو دوی خواهش بیا د افغانستان د طالبانو حکومت نه زیاتېږي. او طالبان خو دا خبره کوي چې دوی به چاله خپله خاوره د استعمال اجازه نه ورکی، لیکن زما خیال چې په دغه بیانونو به پاکستان کانې نه سره دی چې د پاکستان بیانې تر دې وخت نروی دي. د افغانستان او دی دا په طالب تور نه لګي، په پخوانی حکومتونو تور نه لګاو چې کله داسې پیښې به وشوې. لیکن پاکستان خو عمومي نظر خدا دی هغه کې خو شک نشته چې خلک به د طالبانو د حکومت نه زیات خلک هم او حکومت به هم د پاکستان او ادارې هم یو توقع ولري چې د ماضي په نسبت دغه حمله باید چې دغه مخه ونیسي ونیول شي. ځکه طالبان
په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان و چې د پاکستان د پاوز د نوې ادعا په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د فعالیتونو د ډیرېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې راپور رد کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوحې هوکړه لیک عملي کیږي او هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې کوم بهرني هیواد ته ګواښ متوجه کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار ډلې وروستي راپور ته په غبرګون کې وایي د دا شان راپورونو خپرول چې سند پکې نوي وړاندې شوی د افغانستان سیمې او نړۍ په خیر نه دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل ازادي راډیو ته د یو پیغام په استولو سره ویلي
د افغانستان اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار کمیټي وروستی راپور چې پکې ادعا شوې په افغانستان کې د بهرنیو ډلو فعالیت زیات شوی دی په کلکه ردوي.
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی د دوهې په هوکړه لیک کې شوې هوکړې عملي کړي او چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې کوم بل هیواد وګواښي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ټول اړخونه باید د حقیقت په درکولو سره مسؤولانه څرګندونې وکړي، خو ځینې سیاسي شنونکي له بهرنیو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدل ناشونی بولي. ډیپلوماټ او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی وایي
طالبان په هیڅ ډول نشي کولای خپل رابطه له نور ترهګرو ډلو د القاعده په شان ته یو څه بیل کړي. د دې د مشترکې ایدیالوژۍ طرز تفکر کړنې او عمل کار پر اساس باندې دی چې دوی لا نور هم یو د بل سره ژورې اړیکې لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار ډلې په یو راپور کې راغلی چې د بن لادن زوی عبدالله د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې طالبانو سره د لیدنې په موخه افغانستان ته تللی، هغه موضوع چې طالبان یې ردوي. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ د شپږو میاشتو په تیرېدو سره افغانستان اوس د دې وړ ګرځېدلی چې د القاعده او منځنۍ آسیا د یو شمېر ترهګرو ډلو لپاره په امن پټنځای بدل شي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12/6 په ټول افغانستان کې
اوس هم د هنر له ډګر د صحرا کریمی لوري د هوا مریم عائشه په نوم جوړ شوی فلم د جنوا په ښار کې د هپاتایا جایزه وګټله. تفصیل په دې راپور کې اوري.
فرید برتگل فرستاده.
چالو اینجا افغانستان است، آمریکا نیست.
د صحرا کریمی لوری د هوا مریم عائشه په نوم جوړ شوی فلم د ایتالیا په جنوا ښار کې د مخخخو خزو په ویار جوړ شوی مراسمو کې خو وزلیده. اغلی کریمی ته په دغه مراسمو کې په افغاني ټولنه کې د میرمنو د رول او حضور په اړه د جوړ کړو فلمونو د قدردانۍ په پر د هپاتایا جایزه ورکړ شو. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو پر فعالیت کلک محدودیتونه لګول شوي او په کور دننه د سینما په برخه کې د ښځو فعالیت ناممکنه بریښي. صحرا کریمی ازادي راډیو ته ویل په دې مراسمو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ښځو اړوند د اعتراضونو ځپلو او د غشان د ښځو د فعالیتونو د محدودېدو په وړاندې چوپه خوله پاتې نه شي.
باید صحبت در مورد زنان
در افغانستان او افغان میرمن و پاره باید خبری اتری دوام مومی او در طول ستیجونه مکتر یو خب فرصد دهی چه خبرنگا گوچت کرو
ما صدا بلند بکنیم.
د صحرا کریمی په خبره د جایزې تر اخیستو وروسته د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه یو باسم وشو چې ګډون کوونکو ښځو په کې له افغان ښځو په ځانګړي ډول له هغو معترضو ښځو پر ملاتړ ټینګار وکړ چې دا مهال ورکی دي. صحرا کریمی د افغانستان د سینما یو مطرح څېره ده چې په هوا مریم او عائشه فلم کې د درې افغان میرمنو ژوند پر سینما او ټلویزیون نندارې ته وړاندې کړی دی. حواله دودیز ټولنی اغیزمنه میرمنه ده چې اوازنی هیله پر نس د ماشوم دار کېدل دي. مریم بیا د ټلویزیون خبریاله ده، د خپل میړنه چې ورسره خیانت کړی د بیلتون په هڅه کې ده. عائشه بیا هغه پیلغوتې ده چې د افغانستان په دودیز ټولنه کې له خپل ملګري چې دای پریښې ده امیدواره شوې. افغانستان د فلم د خپل استازي په توګه د 2006 زیږدیز کال اوسکار ته هم غوره کړی و. دغه شان د فلم په وینیس فستیوال کې هم د سینما د برخې د کرکتونکو له هرکلی سره مخ شو. افغان سینمایي لوبغاړي په ځانګړي ډول ښځې له دودیز سینمایي فعالیت وروسته د طالبانو په راتګ سره د دې هنر په برخه کې له کار کولو محرومي شوې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد څمو د مخ کې ویلي و چې افغان سینماګران د شریعت په چوکاټ کې فعالیت کولی شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هلمند د موسی کلا په جګړه ځپلې ولسوالۍ کې د تعلیم او زده کړو لپاره هڅې یو هلمندي ځوان تازه په موسی کلا کې یو خصوصي ښوونځی پرانیستی چې نجونې او هلکان دواړه ورځي. تفصیل له اجمل تورمان اورو.
د هلمند په جګړه ځپلې ولسوالۍ موسی کلا کې د یو خصوصي ښوونځي پرانیسته. ګل احمد نعیمی هغه هلمندی ځوان دی چې دا ښوونځی جوړ کړی. د نوموړي په خبره ښوونځی لومړنی دی او تر شپږم ټولګي به پکې نجونې او هلکان دواړه زده کړې کوي.
په دې شل کاله کې ځوانانو ماشومان د دې په دې سیمه کې د تعلیم څخه بې برخې وه. موږ ویل چې باید نور په دې سیمه کې تعلیم وسي او قلم باید د ځوانانو په لاس کې ورکړو.
دا په موسی کلا کې دوهم خصوصي ښوونځی دی خو مسؤلین وایي چې معیاري دی او د ترانسپورت په شمول ټول امکانات یې د زده کوونکو لپاره برابر کړي دي. د ښاغلي نعیمی په خبره هڅه کوي چې په منځني ښوونځي بدل کړي. دا ښوونځی داسې مهال پرانیستل کیږي چې موسی کلا له یوې اوږدې جګړې وروسته د آرامۍ ساه اخلي. د دغه ښوونځي یوه زده کوونکې اسما:
دلته په موسی کلا کې مکتب جوړ شوی. ماشومان او هلکان او نجونې دلته مکتب وایي. موږ خوشحاله یو.
دا غږ هلمندیانو ته هیله بښونکی دی، خو هغه څه چې د ناهیلۍ دي هغه دا دي چې په افغانستان کې د طالبانو په راتګ سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. هلمند د تودو سیمو په ولایتونو کې راځي چې زده کړې پکې روانې دي. د طالبانو پوهنې وزارت د نجونو د زده کړو په اړه په وار وار د یوې طرحې د جوړولو خبره کړې ده، خو تر اوسه دا طرحه له خلکو او رسنیو سره نه ده شریکه شوې. ازادي راډیو یو ځل بیا د تازه معلوماتو ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د دغه وزارت ویان د راپور تر خپرېدو ځواب را نه کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي. ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تروسه پوری دند پسې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 6 40 01.
د امریکا دفاع وزارت د جنرال کریستوفر دوناهو په مشرۍ امریکایي پوځیان پولند ته استولي. تورن جنرال دوناهو هغه امریکایي پوځي و چې د اګست په 13 د کابل په هوایي ډګر کې تر ټولو وروسته الوتکې ته پورته شو، او په دې ترتیب امریکا په افغانستان کې خپل تر ټولو اوږد شل کلن پوځي ماموریت او د ځواکونو د ایستلو بهیر پای ته ورسو. تفصیل له سفی الله ستانکزی اورو.
د تورن جنرال کریستوفر دوناهو څیره او نوم د ګڼو افغانانو په یاد پاتې دی. د اګست 13 شپې ناوخته د کابل له هوایي ډګره د امریکایي پوځیانو د تخلیې پر مهال تر ټولو وروستی امریکایي پوځي و چې الوتکې ته پورته شو او له افغانستانه ووت. تورن جنرال کریستوفر دوناهو د امریکا د پوځ د 2 هوایي څانګې قمندان دی. هغه وخت د جنرال دوناهو تصویر چې د شپنیو کمرو په مټ اخیستل شوی و د ګڼو خلکو له تبصرو سره مخ شو. چا ترې هرکلی کاوه او چا ترې ګیلې کولې چې افغانستان یې ځان ته پرېښود. په هر حال دی اوس د امریکا د یو نوي پوځي ماموریت مشر دی. د امریکا دفاع وزارت د په مشرۍ یو ډله امریکایي عسکر د خپلو اروپایي متحدینو د ملاتړ په هدف پولند ته استولي. رویټرز اجانس رپورټ ورکړی چې د امریکا د ولسمشر په امر په پولند او رومانیا کې 3000 نوي عسکر ځای پر ځای کیږي، او د یوې ډلې مشري به د جنرال کریستوفر دوناهو په غاړه وي. جنرال دوناهو د همدې اونۍ په پیل کې له خپلو عسکرو سره پولند ته رسیدلی، او تمه ده په راتلونکو څو ورځو کې ګڼ نور عسکر هم له امریکا ورسره یو ځای شي. امریکا وروسته له هغه پولند او رومانیا ته د اضافي عسکرو د استولو پریکړه وکړه چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید اندېښنې اوج ته رسیدلي. امریکا متحده ایالاتونو هوډ ښودلی چې په اروپا کې د ناټو متحدینو د ملاتړ لپاره وروستۍ هڅې کوي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جیک سولیوان ویلي روسیا ممکن هر وخت سبا یا ښایي څو اونیو کې پر اوکراین برید وکړي، خو امریکا به د اوکراینیانو د مادي ملاتړ لپاره له خپلو متحدینو سره سختو ګډو هڅو ته دوام ورکړي. روسیې بیا که څه هم لسګونه زره عسکر او درانه پوځي تجهیزات د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي او هره ورځ پوځي مانورونه ترسره کوي، خو د لویدیځ دا تور ردوي چې په اوکراین برید کوي.
اوریدونکو ته دغه خبری مجلې د خبری ټولګې د پای شیبو ته رسیدلی یو. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د واورې خیودو له کبله شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس نجیب الله حنیف دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې پیښه نن سهار له ډیورنډ کرک سره نږدې په ګوریګا سیمه کې شوې. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو .com. اوریدونکو د دغه ماخمنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو. زه درنه اجازه غواړم پاتې شیبو کې له احمد تکل سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلام علیکم. د خبرونه ته مو هرکلی کوم. هله د چین نن ورځ به مو په خیر سره مخام کړی وي. د دې خبرې ټولګې لومړی موضوع ته پام وکړئ. په کندوز ولایت کې یو شمیر خلک شکایت کوي چې د مرستندویو مؤسسو لخوا شوې بشري مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې د مرسته کوونکو ادارو سیمه ییز کارکوونکي د سروې پر مهال دوه ګونی او توپیری چلند کوي. داسې چې خپل خپلوان د سروې په لیست کې نیسي او بې وزله خلکو ته هیڅ پام نه کوي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د یو شمیر کندوز میشتو په وینا د نظام بدلون له امله په کندوز کې هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر بې وزلي، بې وزګاري او اقتصادي ستونزې لوړې کچې ته رسیدلې دي. خو د دوی په خبره چې په دغه ولایت کې بشري مرستې په ناعادلانه توګه ویشل کیږي او بې وزله کسانو ته نه رسیږي. د پاخه عمر خاون اتا ویا کلن عبدالخالق چې ځان د قلیزال ولسوالۍ د چمتپې سیمې اوسیدونکی معرفي کوي وایي
کومکونه شروع دي، کومکونه نه رسیږي. شاته عادلانه خو نه ده، په دې عادلانه نه ده چې غریب پاتې ده او بای اخیستې دي. پوه شو کنه؟ بایان وروګله بېږي او ربي او هر څه پریمانه ښه پریمانه وروګله هغو ته نه ده. دوه دوه بوجې، درې درې بوجې کومکول کوي او غریب ته وروګله یوه بوجې نه رسیږي. اته نفر ډوډۍ خواره لرم، یو هلک دین دغه دغه زوی لرم، بس خلاص. او خپل د دوه کم اتیا او کلوي.
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی اویا کلن غلام حضرت هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
زه په یو کنډر کې خرابې کې د یو بل مسلمان پروت یم، نیم باران ته یم، نیم سوري ته یم. زما خواهش دا دی چې زما سره دې کومک وسي. مو چې سره راشي زه ورته وایم چې زه غریب یم، شاته عارف لرم. هغه راته ورته ووایا خو ته چې غوښکې وایا دا نه دی، دا رمدار او ګلدار دی، دا لیازو لیاز بازی دا ورکه سي، دا دې نه په مابین کې.
په دغه ولایت کې هغو کسانو چې لا تر اوسه مرستې نه دي ترلاسه کړي له حکومت او مرسته کوونکو ادارو غواړي چې د بشري مرستو د ویش پر مهال عدالت په پام کې ونیسي تر څو بې وزله او مستحقه کورنۍ هم له دې مرستو برخمنې شي. داود شاه چې شاوخوا اویا کاله عمر لري او ځان د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی معرفي کوي، په دې تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل
ستا خو ښه مهرباني ده، ته خدا ورته وایه چې لاړ سئ کور په کور غریب وګورئ. مګر غریب سه نه تخلیه کېږي، غریب نه پېژندل کېږي. که کم سړی نه دی سپا ځان ته شو شا درودله دغه خبره مخته ده، او که کم سړی خبره شو شا نه درودله دغه خبره شاته ده.
په کندوز کې له مرسته کوونکو ادارو سره د یوې همکارې ادارې یو استازی چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه د خلکو دغه ادعا ردوي او وایي مرستې د سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ ویشل کېږي.
د دغه تحولات نه بعد اول اقدام کې یو زر شپږ سوه فامیلو ته څلور میاشتې دپاره مواد وویشله. زموږ مؤسسه چې آسیو په نوم یادیږي دا یو همکاره مؤسسه د دبلیو پی سره دی. موږ پلان کې لرو چې 55,000 فامیلو ته بیا د شپږو میاشتو دپاره مواد ورسوو. په دې کې غذایي مواد هم شته او نقدي پیسې هم خلکو ته ورکول کیږي.
د نوموړي ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست رئیس مولوي عبدالولي محمدي هم د مرستو د غیر عادلانه ویش په تړاو د خلکو ادعاوې په کلکه ردوي او وایي دوی د کره او بې پرې سروې له مخې مرستې پر مستحقو کورنیو ویشي.
تېر نظام چې سقوط کړی دی د هغې نه په دې خوا تقریبا 100,000 کورو سره موږ کومک کړی دی او 50,000 کورونه هم نور سروې کړي دي چې په داراروان نږدې کې بل خیره هغوی سره هم کومکونه وشي. خو هغه شکایت د هغوی بې ځایه ده.
د یادونې وړ ده پر کندوز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي او له مرسته کوونکو بنسټونو غواړي چې مرستې په عادلانه توګه وویشي تر څو بې وزله کسان ورڅخه بې برخې پاتې نه شي.
په کندوز کې د بشري مرستو د ویش په برخه کې د خلکو شکایتونه مو اوریدل. د هند د نامتو سندرغاړي لتا منګیشکر پر مړینه د افغانستان د عامو خلکو ترڅنګ د پخواني حکومت چارواکو هم خواشیني څرګنده کړې ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د پخوانی حکومت، د بهرنیو چارو وزیر او ډیرو نورو کسانو د لاته مړینا یو لوی ضایع بللې ده.
د هند مشهور سندرغاړي لتا منګشکر د مړینې په اړه د افغانستان پخوانیو سیاسي څیرو او ځوانانو خواشینی څرګنده کړې ده. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په خپل ټویټر پاڼه د لتا مړینې ځای بللې او کورنۍ ته یې د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. ښاغلي کرزی لیکلي، د لتا منګشکر غږ میلیونو نظرونه د خوشحالیو ډک کړل. د افغانستان بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، موږ او د موږ مخکینی نسل د لتا منګشکر په ښکلي غږ او سندرو سره رالوی سوي یو او ځوان کړای، هغه به د موږ د ژوند برخه او د ګډ تمدن میراث وي. د هند موسیقي استوره لتا منګشکر پرون یک شنبه د کووېډ 19 ناروغۍ لامل د 29 کلونو په عمر وفات شو. د لتا منګشکر په مړینه د هند حکومت دوه ورځې ویر اعلان کړی دی. د هند حکومت د لتا منګشکر مړینه د خپل هیواد او هنر نړۍ لپاره یو لوی ضایع بللې ده. که څه هم لتا واده ونه کړ او اولاد نه لري، خو د هندي موسیقي مور شوه. په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو لیکلي چې د لتا منګشکر غږ او سندرې به د خلکو په ذهنونو کې تلپاتې وي. همدارنګه په نوې ډیلي کې یو افغان شاعر او لیکوال یاسین انجان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د ما په شمول شاید ډېر خلک خوشحالي وي. ډېره لویه هنرمند و او د هنر نړۍ ته خاصتا د موسیقي نړۍ ته ډېره لویه ضایعه ده. لتا منګشکر نه تنها چې په هندوستان کې هندوستانیانو خوښوله، بلکې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کاغه په هندي پوهېده او که نه پوهېده، د لتا منګشکر او نورو هنرمندانو هندي هنرمندانو سندرې ډېرې خوښولې.
لتا منګشکر خپل لومړنۍ سندره شاوخوا 3 کال وړاندې په 1949 کال کې وویل. لتا خپل ځوان کې یوازینی هندي سندرغاړې پاتې شو چې د 2 لسیزو لپاره فعال وه او د 4 نسلونو لپاره یې سندرې ویلې دي. له تورو او سپینو فلمونو نه نیولې بیا د بالیوډ سینما د شهرت تر پړاوونو پورې، لتا په 80 کاله سندرې ژوند کې له 150,000 څخه زیاتې سندرې ویلې دي.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. تاسو لا پیغامونو
زده یاراته د کمپ مسلخ څخه تاسو سره په تماس یم. کمپ مسلخ ماجرین څلور ماجرین دی راغله ساده اوګه اوزر ماجرین څو نور څه نه درکړي، یو روپیه چات نه درکړي، یو بوجي غره چات نه چات کومه نه درکړي. هیله لرم شو پیسې نه درته راځي آزادې ته ځنګو. هیله لرم چې دا ما په یم پښتي او دغه ماجیسی چې کومکونه کوي په هر ولایت کې کومکونه ته وځي، زیارت ولایت کې دغه دغه بیا ځای شو ماجیرو سره چې دا څو کار شر کار کې پراتی دي په کان بستا کې چا چا کومک نه کوي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لکور ولسوالۍ د ټکنالوژي کنا ګلدین تای سره په تماس کې بعد سلام اعظم درخواست دادې چې په افغانستان کې انټرنیټي بکسول به ډیر لوړ دي. موږ سره ګوانډي ممالک چې دی هغه اولنې ریواد پاکستان دی چې لږی به انټرنیټ په 200 کلداري ور کوي، څنګه ایران کې لږی به په 3000 تومن ور کوي چې یو سلکه افغاني جوړیږي، همدارنګه هندستان کې لږی به انټرنیټ ور کوي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر. خو بدبختانه یو بل ملک چې هغه افغانستان دی یو جی بی انټرنیټ ور کوي په 600 کلداري او یا 340 افغانو سره چې برابرېږي. ډېر زیات ظلم روان دی. زمونږ دا درخواست دی چې دغه انټرنیټي به ډېرې راکمې شي. دومره توانه او طاقت څوک نه لري چې دا لږ به انټرنیټ پال کې یو جی بی نه شي پالولی. 600 کوی کلداري یا 350 افغانۍ د چا د وسیلې کېږي. افغانستان دا شاندې حالات هم دي او دا شاندې قیمتي هم روانه ده. امیرانو ته زمونږ ټول ته زمونږ دا درخواست دی چې دغه کم شرکتونه کم دې ته روان کړي دي چې ګاونډي ملکونو سره زمونږ برابر والی راشي په انټرنیټ کې.
دا مسلم باغ د ماجرو د کیم زخه لاغه پار خبره کوم ورور د ازما خبره سینه شرکی د ملګری ملتونه له دا بیوزله خلکو سره ډیر کومه کنه کوي احسان یې امنو خو دلته زموږ په ځای کې د زموږ وخت یو نظر نظر اړولی. دلته زموږ په کیم کې د مسلم باغ په کیم کې
دا خلک مې چې ډیر بې وزلې دي غریبان، خو یو څه کسان چې دي هغه یو مختف ولاړ دي. ټوک ټوک دې بلانو که د ملګرو ملتو امداد درسره وکوئ، خو احسان به ډیر ومنو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
قدر من اوریدونکو د نن مخمنې خبری مجلې مطالب هم دومره. ز احمد تکل اجازه غوړم او د ازادي رادیو د یوې پاتې نیم ساعت خبرونه اوریدو.